د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې له همدې شېبې پیل سوې او د ماښام تر وې په منځني څپه دولس شپږ نوي او سل اشاریه پنځه څپه اورېدلی سي. نن دوشنبه ده، د لندې یقوس شپږمه د نومبر شپږ ویشتمه. السلام علیکم او سهار په خیر. د خبري مجلې په راپورونو کې اوري سکتوري وزارتونه وایي د راتلونکي کال په پراختیایي بودیجه کې سترو پروژو ته په کافي اندازه پیسې په پام کې نه دي نیول سوي. بهرني راپورونه هم لرو، نړیوالو رسمونو ته هم کتنه کوو او د ژوند رنګونه هم په همدې خبري مجله کې واوري. زه سلیم او سید قادر جلالوف سره په تخنیکي برخه کې مرسته کوي. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال نن په جنوبي کوریا کې له افغانستان سره د دې هېواد د مرستو پر څرنګوالي خبرې کوي. اروپایي ټولنې د افغان ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د اسرایلو فضایي سپوږمکۍ یوه ایراني بیړۍ کشف کړې چې توغندي او نورو وسلې پکې باروي او داسې څرګندېده چې د غزې خواته روانه ده. د جنوبي کوریا رسنوی ویلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین بنن په سیول کې د جنوبي کوریا له چارواکو سره پر یو شمېر دوه اړخیزو مسلو او د افغانستان په بیارغونه او اقتصادي وده کې د سیول پر همکاري خبرې وکړې. نوموړی به د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو له وزیر او د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال سره هم وګوري. دا مهال یو سل پنځوس کوریایي مرستندویو کارکوونکي او پولیس افسران په چاریکار کې د بیارغونې په چارو کې له افغانستان سره مرسته کوي. په داسل کې چې پرون د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د ښځو په وړاندې د زور زیاتۍ د ختمولو نړیواله ورځ وه، په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر د ښځو په وړاندې د روان زور زیاتۍ په اړه نشانه ښوولې ده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ویکاداس اوساکاس پرون په کابل کې وویل که چیرې افغان حکومت د ښځو په وړاندې د زور زیاتۍ د ختمولو لپاره جدي قوانین وضع کړي، ښایي د زور زیاتۍ رقم سي. بریتانوی ورسپانې سنډي ټایمز راپور ورکړی چې د اسرایلو فضایي سپوږمکۍ یو ایراني بیړۍ کشف کړې چې توغندي او نورې وسلې پکې باروي او داسې څرګندېده چې د غزې خواته روانه ده. راپور وایي د توغندي تیره اونۍ د ایران په بندر عباس کې په هماغه وخت کې په دې بیړۍ کې برسی و چې په غزه کې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د جګړې د ختمولو لپاره اوربند ټینګ سو. په همدې حال کې اسرائیل وایي د میزایلو یو نوی دفاعي سیستم یې په بریالیتوب سره ازمویلی چې د منځني واټن ویشتونکو توغندیو د شنډولو لپاره ډیزاین سوی دی. د دفاع وزارت وویل د اسرائیل د میزایلو دفاعي سازمان او د امریکا د توغندیو دفاعي اجنس په یو ازموینه کې د ډیوډ سلینګ سیستم په بریا سره د یو توغندي مخه ونیوله. دا اعلان څلور ورځې وروسته تر هغې کېږي چې په غزې تراړه کې یوه لنډمهالې اوربند د اسرایلي ځواکونو او فلسطیني وسلوالو ترمنځ د اته ورځنۍ جګړې مخه ونیوله. په سوریه کې یاغیانو د یکشنبې په ورځ وویل چې د وړمې شپې په جګړه کې د دمشق د ختیځ په 15 کیلومتري کې د هلیکوپټرو یوه هوایي اډه نیولې ده. په انټرنیټ کې په یو خبرسوي ویډیو کې چې فعالان وایي د مارجل سلطان په اډه کې ثبت شوی یغي وسلول شول کېږي چې وسلې پر اوږو په دې اډه کې ګرځي. په ویډیو کې دغه راز د یو خالي مورچل پر سر دفې هوا ښکاري او د یاغیانو قومندان د یو هلیکوپټر تر څنګ شول کېږي. د دې ویډیو سموالی په خپلواکه توګه نه دی تایید شوی. د مصر اخوان المسلمین تایید کړی چې د دې ګوند پر یو دفتر په برید کې د دوی یو غړی وژل سوی او شپېته کسان نور ټپیان سوي دي. پیښه د دمنهور په نوم ښارګوټي کې سوې ده. راپور نوی د مرګ ژوبله د محمد مرسي د مخالفانو او د نوموړي د پلویانو ترمنځ په خوډپ کې اوښتې ده. دا د هغو ناکرارۍ په لړ کې د وژنې لومړۍ پیښه ده چې د مصر د ولسمشر محمد مرسي تر نوي فرمان وروسته په دې هیواد کې راپورته سوي دي. په دې فرمان کې ولسمشر خپل صلاحیتونه زیات کړي دي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره کاترین اشتون ګرجستان او مرکزی اسیا ته سفر پیلوي. ټاکل شوی هغه بنن په ګرجستان کې قرغزستان، ازبکستان، تاجکستان او قزاقستان ته تر سفر مخکې له چارواکو سره وګوري. میرمن اشتون ازادي اراده تول چې په تبلیسی کې به د ګرجستان له ټولو ګوندونو وغوړي چې د اکتوبر میاشتې په تر پارلماني انتخاباتو وروسته د یووالي هڅه وکړي. زه به ولسمشر میخایل ساکاشویلی ته وایم چې په ګرجستان کې له نوي حکومت سره د نږدې کار کول مهم دي. دا مهمه ده چې دای د هغو شیانو لپاره مخکې تګ ته ادامه ورکړي چې باور ورباندې لري. په ځانګړې توګه البته له اروپایي ټولنې سره اړیکې چې فکر کوم د ګرجستان لپاره ډېرې با اهمیته او مشته مهمې دي. په مرکزی آسیا کې میرمن اشتون په پام کې لري چې له مدني ټولنې خپل ملاتړ څرګند کړي. خبرونه مو د ازادي رادیو په سهارنۍ خبري مجله کې واوریدل. ورزو د خبري راپور نو برخه ته ځینې سکتوري وزارتونه وایي د راتلونکي کال په پراختیایي بودیجه کې سترو پروژو ته په کافي اندازه پیسې په پام کې نه دي نیول سوي. ختیځو ولایتونو ته د ولسي جرګې یو هیئت للی د لغمان او ننګرهار وضعیت یې د اندېښنې وړ بللی.
د دو نه قوتونو شتون سره وضع خنوه او ولس په غټ په تشویش کې دی.
د لوړو زده کړو وزارت په کابل پوهنتون کې تر شخړې وروسته ولې پوهنتونونه رخصت کړل؟ پرون د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ وه. په دې اړه هم راپور اوري. د ژوند په رنګونو کې یوه پوخومره ښځه د خپلې ځوانۍ کیسې راته کوي. نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو. د فلسطین او مصر د وضعیت په اړه هم راپورونه درته لرو. د افغانستان د ځینو سکتوري وزارتونو چارواکي وایي چې د راتلونکي کال په پراختیایي بودیجه کې د هغوی سترو پروژو ته په کافي اندازه پیسې په پام کې نه دي نیول سوي. کرنه او مالداري او فواید عامه هغه وزارتونه دي چې په دې اړه ډېرې اندېښنې لري. صفي الله ستنګزي په خپل رپورټ کې دغه اندېښنې راخیستي.
د کرنې او مالدارۍ او د فواید عامې وزارتونه له همدې ادارو څخه دي چې د خپلو پراختیايي پروګرامونو د پلي کېدو لپاره د بودیجې په کمښت اندېښمن دي. د دې وزارتونو چارواکي د 1992 کال د پروګرام او پراختیايي پلانونو د وړاندې کولو لپاره مشرانو جرګې ته ورغوښتل شوي وو. د کرنې او مالدارۍ وزیر محمد آصف رحیمي چې په راتلونکي کال کې د کرنې په برخه کې د سترو پروژو د پیلېدو خبرې کولې، د 1992 کال په مخه د وزارت ځانګړي شوې بودیجه ناکافي وبلله.
سوال یې است چې چقدر در بودیجې سال 1392
پښتنه دارا چې د 1392 نو ویم کال په بودیجه کې د دې وزارت لمړیتوبونه ته تر کومه حد ځواب ویل شوی، تر بیا اندازې ځواب ویل شوی، خو زموږ لغښتنې سره سم نه.
د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې د کرنې په وزیر سربیره د کلیو د بیرغونې او فواید عامې وزیر هم د 1992 کال لپاره خپل پروګرامونه مطرح کړل. د فواید عامې وزیر نجیب الله اوژن په 1992 کال کې د حلقوي سړکونو او لوی لارو په تیر بیا د سالنګ د لوی لارې د جوړولو په باب لسترو پروژو خبري وکړي. د فواید عامې وزیر هم د کرنې او مالدارۍ د وزیر د خبرو په تایید سره ویل چې دای هم دغه پروژه د پلی لپاره کافی بودیجه په واکې نه لري.
اومده جلسې شورای وزیران هم تک وزیر زراعت یادواري کړل.
لکه څنګه چې د کرنې وزیر صاحب وویل، موږ دوه وزارتونه و چې د مالیه وزارت لخوا درکل شوی بودیجه سره مو قناعت نه درلود، او یو له هغو پروژو چې موږ مطرح کړه د قابل حلقوي پروژه ده، او موږ هیله من یو د مالیه وزارت په نوې بودیجه کې چې اصلاحات پکې شراتي هغه په پام کې ونیسي او موږ ته لازمه بودیجه راکړي ترڅو د ژمي په ترڅ کې تدارکات برخه بشپړ کړم او په وری میاشت کې د هلکوي سړک کار پیل کو.
د بودیجې د کمښت په برخه کې دا انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې ډیری حکومتي ادارو په روان کال کې ونه شوای کړی خپلې څه باندې 15% پراختیايي بودیجې مصرف کړي.
تیر اونۍ د ولسي جرګې د داخلي امنیت کمیسیون یو هیئت ختیځو ولایتونو ته سفر وکړ. دغه هیئت وایي په ختیځ کې لغمان او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې د زورواکو له کبله پکې د خلکو امن خوندي نه دی. شاه محمود شینواری رپورټ لري.
د دغه پلاوی مشر حاجی سالم احمد صالح ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې په ختیځه سیمه کې لغمان او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې امنیت پکې هیڅ وجود نه لري.
خو لنډه به دا ووایم چې د لغمان وضع ټیک نه وه. په سلو کې سړی 30% هم نشي حسابولې. وضع د لغمان ډېره خرابه وه. چې سړی وګوري د ننګرهار په دې دونه قوتونه چې لوی سرحدي دلته شتون لري، قومندانې قل اردو د اردو دلته شتون لري، نظم عامې کنډکونه شتون لري، دې دونه قوتونو شتون سره وضع خنوه او ولس په غټ په تشویش کې دی.
د سالم احمد صالح په خبره په دغه ولایتونو کې د ناامنۍ یو ستر لامل د زورواکو شتون دی. نوموړي همدې ټکي ته په کتو وویل که په ولسي جرګه کې د ننګرهار او لغمان د خلکو استازي وغواړي په خپلو سیمو کې 50% امنیت خوندي کولی شي.
خو خپله چې موږ اندازه واسه په ځینې په لغمان او په ننګرهار کې زورواکان هم ولایتونه شته چې دغه مشکلات ایجاد کړي. که چېرې زموږ وکیل صاحبان ټول د افغانستان د نظام دپاره خپلو لسونو دپاره کار وکړي، زه فکر کوم په سلو کې 50%
امنیت خپل وکیل سیبان مراوسته شي. ځنې ځنې بیلګې شته چې زمونږ وکیل سیبان هم په ځینو مشکلاتو کې دخیل دي او په کار دی دینه لاس واخلي او لسونه پرېږدي چې په ارامۍ سره خپله زندگی وکړي.
د یاد پلاوي د ارزونې له مخې که څه هم په لغمان کې امنیت خراب دی، خو د دې ولایت امنیې قومندان او والي دې ولایت ته نوي ورپېژندل شوي، خو د ننګرهار د ناامنۍ په برخه کې په نیغه د ننګرهار امنیتي اداره په دې ګرامه کړه چې دوی سمه اداره نه لري. بلخوا د یادو ولایتونو ولسونو ازادي راډیو سره په خپلو مرکو کې د ناامنۍ ستونزې شریکې کړي او په خبره دوی په ډاډه زړه نشي کولی چې خپلو مینو ته ولاړ شي. د دوی په خبره ډېرې کورنۍ د ناامنیو له امله ښارونو ته راغلي او ډېر شمېر خلک چې په دولت کې کار کوي دې ته اړ شوي چې خپلې دندې پرېږدي.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د کابل پوهنتون په لیلیه کې د ځینو محصلینو ترمنځ له شخړې وروسته د لسو ورځو لپاره په کابل کې ځینې دولتي پوهنتونونه رخصت کړي دي. دغه وزارت ویان محمد عظیم نوربخش له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې ویل چې دغه تعطیل اساسي هدف د موجوده ستونزې پای ته رسول او پکې د ښکېلو کسانو پیژندل وي. شغلی نوربخش د ازادي راډیو له خبریالې جمیلې ظریف سره مرکه کړې.
نوربخش صاحب، د کابل پوهنتون کې د محصلینو ترمنځ یو شخړه رامنځته شوه، وروسته له دغې شخړې یو د یو شمېر پوهنتونونه رخصت شول د څو ورځو لپاره. آیا د پوهنتونونو رخصتېدل هم د شخړې سره تړاو درلود او که د کوم بل شي په خاطر باندې د محصلینو رخصت شول؟
یو شخړه د محصلینو په منځ کې منځته راغله. په نتیجه کې د لوړو زده کړو وزارت تصمیم ونیو چې د لس ورځو لپاره څلور پوهنتونونه هم د لیلیې لپاره هم د برس لپاره باید تعطیل شي.
د دې په محصلینو امتحانونه شروع کېدلې، ازموینې شروع کېدلې، نو د دغې ستونزې د حل لپاره کومه بله لاره نه وه چې تاسو دوی لس ورځې رخصت کړي، دوی به لس ورځې له خپل امتحانونو له خپل زده کړې لرې پاتې شي؟
تاسو پوهېږئ چې زموږ ډېری محصلین د کابل پوهنتون د لیلیې په هلته ژوند کوي او په دې کې هم د پولیټکنیک په پوهنتون کې ډېر زموږ محصلین دي او د ټول په هېواد کې تک زره زموږ محصلین هم په لیلیه کې او په زمن کې هم بدلاو شاخلي. ډېری دغه د لوړو زده کړو بودیجه یعنی د لیلیه د مصرف لپاره لګول کېږي. تاسو په نورو هېوادونو کې داسې مسله نشته. په دې چې دغه شخړې ته یا دغه حادثې ته چې د لسم محرم کې دلته منځته راغی، موږ وکولی شو په ښه وجه باندې دغه رسیدګي وشي او دغه مسلې ته باید یعنې چټکوالی ورکړو. یوازینۍ لاره چې یعنې هغه سوه په دې چې زموږ محصلین لسو ورځو لپاره رخصتي وکړي.
د لوړو زده کړو د وزارت ویان عظیم نوربخش وو. په کابل کې د روردو کسانو د تداوی د هڅو په لړ کې پرون د روردو د درملنې یو بل مرکز هم پرانیستل سو. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیر ویل هڅه کوي چې د مرستندوی ادارو په همکاري په ټول هیواد کې د مخدره موادو د روردو د تداوی نور مرکزونه هم پرانیزي. تفصیل د خان محمد سین پر پورت کې.
افغان او امریکایي چارواکي وایي هڅه کوي چې په مخدره موادو د روردو درملنه نور هم منظمه او پراخه کړي. دوی د یک شنبه پورس په کابل کې د روغدو د درملنې سلورم مرکز هم پرانیست. له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر زرار احمد مقبل وویل پلان لري چې تر راتلونکو 15 کلونو پورې په ټول هیواد کې د روغدو د درملنې امکانات 10% زیات کړي.
وزارت مبارزه با مواد مخدر نزدیک کار میکنه، با دفتر محترم آینل کمک از این اکشور ایالات متحده آمریکا نموده است.
د مخدره مواد پر ضد د مبارزه وزارت د ANL له دفتر سره ګډ کار کوي. مرسته د امریکا د سفارت لخوا شوې. غواړو د پلان سره سم د روغدو درملنه پراخه کړو. د هلمند او ننګرهار په ولایتونو کې د مرکزونو جوړول پیل شوی دي. تصمیم لرو په هیواد کې د روغدو درملنه په اصولو کې 10% پراخه کړو.
د ځینو افغان او بهرنیو مؤسسو د سروې له مخې په افغانستان کې په مخدره موادو د روغ د شمیر سباندې 1,000,000 تنو ته رسیدلې چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. ښاغلی مقبل وویل په وروستیو څو کلونو کې د عامې روغتیا وزارت او په هیواد کې د امریکا د سفارت په مرسته توانېدلې چې په ټول هیواد کې د سباندې 20,000 روغ د درملنه وکړي. دا هڅې په داسې حال کې کېږي چې ویل کېږي په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د کوکنارو په کر کې زیاتوالی راغلی خو تولید یې کم شوی دی. د افغانستان لپاره د امریکا په سفارت کې د قانون د تنفیذ د چارو مشر ټام اوشک اندېښنه وښوده چې په دې هیواد کې د روغ د شمیر له یوې نه بلې ته زیاتېږي. د وویل تر اوسه یې په افغانستان کې د روغ د درملنې له 150 مرکزونو سره مرستې جاري دي او ژمنه کوي چې په دې لاره کې به نورې مرستې هم وکړي.
which is tied to opium cultivation.
د امریکا متحده ایالات او پاتیره په سفارت کې د قانون د تنفیذ دفتر د روغ د درملنې او پدې لار کې د نور مرستو ژمنه کوي. دا د دې لپاره چې په هیواد کې د روغ د شمیر زیاتیږي او هڅه کول افغان مربوطه ادارو سره په ګډه ستونزه کم کړو.
د دې مرکز چارې د کولمبو پلان د مؤسسې لخوا پر مخ بیول کیږي. د ملګرو ملتو سازمان له مخدرو موادو سره د مبارزې اداره وایي چې افغانستان اوس هم په نړۍ کې د مخدرو موادو د تولیدونکو هیوادونو د لیست په سر کې دی. د چارو پوهان وایي په هیواد کې د کار نشتوالی، اقتصادي ستونزې، ټولنیزې ناخوالې او ناامنۍ د دې سبب شوي چې د روغ د شمیر پکې زیات شي.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرخطونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین بنن په سیول کې د جنوبي کوریا له چارواکو سره پر یو شمېر دوه اړخیزو مسایلو او د افغانستان په بیارغونه او اقتصادي وده کې د سیول پر همکاري خبري وکړي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر د ښځو په وړاندې د زور زیاتي په اړه اندېښنه ښوولې ده. د اسرایلو فضایي سپوږمکۍ یوه ایراني بیړۍ کشف کړې چې توغندي او نورې وسلې پکې بار وې او داسې ښکارېده چې د غزې خوا ته روانه وه. د مصر اخوان المسلمین تایید کړی چې د دې ګوند پر یوه دفتر په برید کې د دوی یو غړی وژل سوی او شپېته کسان ټپیان سوي دي. د روسیې د کورنیو چارو وزارت د ځانګړي پولیس ځواک ته لږ تر لږه اته سرتیره هغه وخت ټپیان شول چې د اورال غرونو په یوه زندان کې د نظم د ټینګېدو هڅه کوله. او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره کرټین اشټون ګرجستان او مرکزي اسیا ته سفر پیلوي. اوس به رضوان مراد راته وایي چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې خپرې کړې.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د افغان ځواکونو له لیکو څخه پر بهرنیو سرتیرو د بریدونو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي د دغو پیښو د قربانیانو ډیرو کمو کورنیو په دې اړه څرګندونې کړې دي. خو لاس انجلس ټایمز لیکي چې د وژل شوو امریکایي افسرانو دوه کونډو او د امریکا د هوایي ځواک د حقوقي برخې یو متقاعد افسر په کابل کې د هغه برید موضوع مطرح کړی چې نهه کسان پکې وشل شوه. د مقالې لیکوال وایي د تیرې اپریل میاشت په 28 نیټه د افغانستان د هوایي ځواک ډګروال احمد ګل د کابل د نړیوال هوایي ډګر د پوځي برخې د کنټرول خونې ته داخل شو. د ورځپاڼې په وینا احمد ګل په هغې توفنګچې مساله و چې امریکایي ځواکونو ده ته ورکړې وه. یوازې په څو دقیقو کې دغلته د امریکا د هوایي ځواک اته سلاکاران او یو قراردادي په ډزو وشل شول. د ورځپاڼې په وینا دا حمله د افغان ځواکونو له لیکو څخه پر بهرنیو سرتیرو تر ټولو خونړی برید و. د هوایي ځواکونو لخوا د ترسره شوو تحقیقاتو پر اساس ډګروال احمد ګل د سخت دریځو لخوا هڅول شوی او دا عمل یې په یوازې سر ترسره کړی دی. خو لاس انجلس ټایمز وایي په دې پیښه کې د دوو وژل شوو افسرانو کونډې او د امریکا د هوایي ځواک د حقوقي څانګې یو متقاعد افسر په دې باور دی چې له احمد ګل سره نورو افغان افسرانو هم په دې برید کې مرسته کړې ده. د وژل شوو افسرانو میرمنو ویلي د متحده ایالاتو هوایي ځواک نه دی توانېدلی چې په پاکستان او کابل کې د احمد ګل د سخت دریځي کېدو او پر امریکایي سلاکارانو د حق د حملې له پلان خبر شي. دغو میرمنو د متحده ایالاتو په هوایي ځواک انتقاد کړی دی چې نه دی توانېدلی څو د کابل د هوایي ډګر په دې برخه کې لازم امنیت ټینګ کړي. لاس انجلس ټایمز د وژل شوو امریکایي سلاکارانو د میرمنو په حواله وایي کوم امنیتی تدابیر چې له دې پیښې وروسته نیول شوي هغه هم پر امریکایي سرتیرو د افغان ځواکونو له لیکو څخه د بریدونو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د کاناډا چاپ تورنټو سن ورځپاڼې هم په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه یو مطلب لیکلی دی. ورځپاڼه لیکي په بشپړه توګه د افغانستان پیژندل د هغې معما د پیژندلو په څیر ده چې په داخل کې بله معما ځای پر ځای شوې وي. د تورنټو سن ورځپاڼې د دې مطلب د لیکوال په وینا دا هیڅکله هم نه کیږي چې افغانستان په مکمله توګه وپیژندل شي، بلکې دومره امکان لري چې دغلته د دې هیواد له خلکو سره څنګ په څنګ کار وشي. ورځپاڼې دا خبرې په افغانستان کې د کاناډایي ځواکونو د روزنې د چارو د مشر جنرال جیم فیرون په حواله خبرې کړې دي. خو جنرال فیرون وایي هغه د افغانستان له خطرونو او ستونزو سره آشنا دی. نوموړي تورنټو سن ورځپاڼې ته ویلي د افغانستان ماموریت له چیلنجونو ډک او خطرناک دی چې په ورځ دوو کې پای ته نه رسیږي.
د ښځو سره د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ پرون په کابل کې ولمنځل سوه. دا ورځ په داسې حال کې لمنځل کیږي چې د بل هر وخت په پرتله سږ کال د دوی په وړاندې تاوتریخوالی زیات سوی دی. تفصیل د جمیلې ظریف په رپورټ کې.
کابل د یکشنبې په ورځ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې د څو سترو لمانځغونډو شاهد و. د ښځو چارو وزیر حسن بانو غزنفر د یک شنبې په ورځ په دې اړه په یوه غونډه کې وویل چې دا ستونزې هغه مهال حل کېدای شي چې خلکو ته د ښځو د حقونو په هکله پوره معلومات ورکړل شي.
لا هم د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی شته. هغه د دې لپاره چې تاوتریخوالی یو علت دی، تر څو چې د تاوتریخوالي لاملونه له منځه یو نه وړل شي نشو کولی تاوتریخوالی له منځه یوسو.
میرمن غزنفر همداراز له نړیوالې ټولنې، افغان حکومت او سوداګرو وغوښتل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په لمنځه وړلو کې دوی سره مرسته وکړي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو په لارو چارو د خبرې په داسې حل کې کیږي چې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو د حقونو ملاتړ سوریا سبرنګ وایي د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی 28% ډیر شوی دی. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان مامورین هم تاییدوي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیر شوی دی. د دې سازمان یوه ویانده نیلاب مبارز چې د یک شنبې په ورځ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو په هکله په یوه بله غونډه کې خبرې کولې وویل چې ډېر ژر به د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په هکله یو رپورټ خپور کړي.
ډېر ژر به یو نوی راپور خپره کړو چې وخت تقریبا ښایي چې دوه اونۍ وروسته به وي او نوی ارقام به تاسو ته درکړو. مګر زموږ همدا ده چې متاسفانه بلې څه کال تاوتریخوالی زیاتره شوې ده.
د رپورټونو له مخې افغان مېرمنې له اوږد مهاله له خپلو حقونو نو بی برخې دي او په تیرو دریو لسزو کې له راز راستونزو او تاوتریخوالیو سره مخامخ شوي دي. سره له دې چې د نوي نظام پر رامنځته کېدو سره د ښځو په زړونو کې د ژوند کولو لپاره نوې هیلې پیدا شوې، خو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ډېرېدو ارقام بیا بل څه وایي. سره له دې چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د لاسته راوړلو لپاره لسګونه ادارې جوړې شوي او کار کوي، خو بیا هم ښځې ورنه راضي نه دي. د ښځو د حقونو یوې فعالې ملالۍ شینواري ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې دغو ادارو د ښځو په نوم ډېرې پیسې ترلاسه کړي، خو بیا یې هم د ښځو لپاره څه نه دي کړي.
افغانستان کې دوه ډوله دي، یو د ښځو لپاره کار دی، یو دا ده چې د ښځو د حق نه خپل په ګټه کار اخیستل دی. او نړیوالې ټولنې هم حقیقت کې تر اوسه پورې چې اوسن هغه د تاریخونو غونډو کې د ښځو په ژوند کې د اساسي بدلون نه دی راغلی، اساسي علت یې همدا دی.
د بشر د حقونو د تازه خبرو شوي رپورټونو له مخې د 1991 کال په تیرو اوو میاشتو کې دوی سره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 4000 قضیې ثبت شوې دي. د دې کمیسیون په وینا تیر کال په ټول کال کې د ښځو پر وړاندې 3000 قضیې دوی سره ثبت وې.
په همدې حال کې اروپایي ټولنې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې موجوده تاوتریخوالی د اندېښنې وړ وباله. په کابل کې د اروپایي ټولنې استازي پرون له افغان حکومت ته او اړوندو ادارو وغوښتل چې د دې تاوتریخوالی د له منځه وړلو لپاره د جدي اقدامات وکړي. تفصیل اسدالله الدین څخه خبري.
اروپای ټولنه وایي کچېرې افغان حکومت د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره یو پیاوړی قانون جوړ کړي، نو کېدای شي د دغه تاوتریخوالي کچه راکمه شي. په کابل کې د اروپای ټولنې استازي ویګاداس اوساکاس د افغان ښځو په وړاندې موجوده تاوتریخوالي د اندېښنې وړ وباله او زیاته کړه چې د نورو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې د ښځو ژوند له ډېرو ستونزو سره مخ دی. اوساکاس چې د یکشمې په ورځ د بشري حقونو د کمیسیون مشر سیما سمرته د ښه معاشیت یا رایت لایولیهود جایزې د مبارکۍ په غونډه کې خبرې کولې وویل افغان حکومت باید دغه تاوتریخوالی د له منځه وړلو لپاره جدي اقدامات وکړي.
سپاسې افغان حکومت مدني ټولنو او نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره اوس هم افغانستان د ځمکې پر مخ د ښځو د ژوند لپاره یو ناامنه هیواد دی. په دغه هیواد کې ښځې او نارینه بشري امنیت نه لري. ښځې او نجونې اوس هم د تاوتریخوالي ښکار ګرځي. د دغه تاوتریخوالی د بشپړ لمنځه وړلو لپاره دې ته اړتیا ده چې پارلمان د ښځو د تاوتریخوالی د لمنځه وړلو یو پیاوړی قانون تصویب کړي.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر د ښه معاشیت یا رایت لایولیهود جایزه ګټلې چې د راتلونکي میلادي میاشتې په 1 نیټه به یې ترلاسه کړي. سیما سمر هم مني چې په افغانستان کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره ځینې اهداف نه دي ترلاسه شوي.
ځینې اهداف دي چې ټولنه یې باید ترلاسه کړي. په یو هیواد کې باید ښځې د تصمیم نیولو په برخه کې ونډه ولري، خو په افغانستان کې دا کچه ډېره کمه ده. د دې ستونزې لامل زموږ او نړیوالې ټولنې ناکامي ده.
په تیرو لسو کلونو کې داسې انګیرل کېدل چې د افغانستان ښځې به خپلو حقونو ته لاسرسی پیدا کړي، خو د مسؤلینو په خبره حکومت تر اوسه د دغو اهدافو په لاسته راوړلو کې پاتې راغلی.
تاسو لا پیغامونه نه
خو خبره ده چې اول سړی هم باید لږ زر اوسیلې نه او ښځې هم چې نن لږ اوسیلې نه کار واخلي،
زه هم د انسان د نارینه په شکل باندې حقوق لري، ډېری خزې د ډاکټرانو دي، ډېری خزې د انجنیرانو دي، ډېری خزې د مثلا استادانو دي. کوه ته دا زمينه مسايده چې فکر کوم نه غدي مګ د تاسو نه شاید هغه خېشت داد لري، هغه شاید خلیا قط لري. هم زم خورګان دي، زم مورګان دي، زم وطن ازاوي دي.
به تر سره په دې کې کوشش وکړي چې خبرنامه مخته چې یو دایته تو تر خالي مخاوني قومي مشران او مسؤلین او دولتي بات یو خد برنامه مختونی سیز داتا و تیر خواله لمن زلا
د شوزو پوراندې مو د تاریخوالي پاړه د کابل د زینو وسیدونکو نظرونه واوریدل. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک پرون پر واشنگټن ژغو کړ چې د مندنی ختیځ د کړکیچ د دایمي حل لپاره فعالیت زیات کړي. هیک خبرداري ورکړ چې دا د فلسطین او اسرایلو د دوو هیوادونو د نظریې د عملی کولو لپاره وروستی چانس دی. له بلې خوا یو جګپړی فرانسوي ډیپلومات هم د فلسطین او اسرایلو د کړکیچ پر حل ټینګار کړی او ویلي دی چې نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې جدي کار پیل کړي. په دې اړه احمد تکل د نړیوالو خبری آژانسونو د راپورونو په حواله نور جزئیات اوروي.
د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ له بی بی سی سره په مرکه کې وویل چې په منځني ختیځ کې د سولې د یو بهیر د پیل لپاره د پراخو هڅو وخت اوس را رسیدلی. د ویل په همدې دلیل دی په خاص ډول پر متحدو ایالاتو چې اوس د ولسمشرۍ انتخابات پکې پای ته رسیدلی دی غږ کوي چې پر روانو میاشتو کې په دې برخه کې خپله د مشرتابه ونډه ثابته کړي، ځکه امریکا پر اسرایلو هغه نفوذ لري چې بل هیڅ هیواد یې نه لري. هیک زیاته کړه د فلسطین او اسرایلو د شخړې د ختمولو لپاره دا د دوو خپلواکو دولتونو د نظریې د عملي کولو وروستی فرصت دی. په همدې حال کې فرانسې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د اسرایلو او فلسطینیانو د کړکیچ د حل لپاره جدي کار پیل کړي. په مسکو کې د فرانسې سفیر ژان دی ګرینیاستی د یکشنبې په ورځ انټرفاکس خبري اژانس ته وویل چې نړۍ دا کړکیچ خپل سر ته او بې حله نشي پریښودلی او اجازه نشي ورکولی چې وضعیت نور هم خراب شي. په مسکو کې د فرانسې سفیر زیاته کړه نړیواله ټولنه په مجموع کې پر دې سلا شوې ده چې د دوو خپلواکو دولتونو په توګه د فلسطین او اسرایلو موجودیت ممکن دی او دا په دې معنا ده چې په دې برخه کې باید جدي کار پیل شي. د واشنگټن وروستۍ هڅې چې غواړي فلسطینیان او اسرایل د خبرو اترو میز ته راوبولي او پر یوې دوامداره سولې سره سلا کړي ناکامې شوې، او که فلسطینیان په ملګرو ملتونو کې د څارونکو غړي د موقف په ترلاسه کولو بریالي شي نو د رویټر خبري اژانس په وینا ښایي خبرې نورې هم ستونزمنې شي. تمه ده چې فلسطین ته د دې موقف د ورکولو لپاره د روانې میاشتې په وروستیو کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې رایه واخیستل شي، او که فلسطینیان لازمې رایه وګټي نتیجه به یې په ضمني ډول د فلسطینی دولت په رسمیت پیژندل وي. اسرائیل او امریکا له دې پریکړې سره مخالفت ښودلی او پر ځای یې د دواړو اړخونو ترمنځ د سولې د خبرو اترو پیل غواړي. په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د فلسطیني مشرانو او اسرائیلیانو ترمنځ د سولې خبرې په 2010 کال کې په ټولو اشغال شویو سیمو کې د یهودي میشت ځایونو د رغونې پر سر بې له کومې نتیجې پای ته ورسېده.
د ژوند رنګونه
مېلمستیا پورته مې زه راغلی یم چکري مېلمستیا
ښه اوس خو دلته باغ ته راوستلې میلی ته راغلې
میلی ته راوستې مېلې د دنیا مې دګور دغه وطن وګوري
څنګه ترورې په ځوانۍ کې میلو ته تللې
هېڅ میلې مې په سترګو نه لیدلې نه ورته تللې یم له کور نه باندې نه یم اوتې
دلته په دې باغ کې د چې د خوښ سوله
دا سوونې دي دا چمن ده ساتیر غوندې جې ده لږ زره څه چې د خوراکي کنه نه ولس دا نه خروب دا خروب تر خاور نه خواږه یو لټیګو نه پاستې او د ماته چا په زور باندې وکړ نه سنې خروب
اترولې د پخانی خې دي به چې لیکین اصلي کار به کو کنه یا به دغه سناسي به ځان سره لنډې ویلې ته څنګه کوم لنډې دي زده ده
پلار مې ملاو به سوات ورکه تیم پات سوې او دا د لږګان مې نور به سوات دي ډیر مې درد برخطا کی کنه نه ځان سره ما چیرته دن چیرته
لاسونه
دا خپل خاون ته مې ویل کنه ته دا خلک
بیا ګټ سوی
نه کنه هغه ویل کنه چې دومره نه یې ځان دې مې بیا یا کوه دما دې ماما کورنۍ ده دیراله دی واده تراله کخه چې به ګډې دې مېلو به په سر پیسې وهلې که مېلونه به ګډې ده خو زه به وهل نو ما ته یو ځل مینه راغله دا په خاون مې خپل کښ کته راځه په امریکا کې چې موږ د څه واده د خلک ګډېږي کنه بیا یا ښځې دومره بیا یا کړې ځان دې بیا یا کوه
دا وا د ژوند رنگونه او د ازادي رادیو اوله سهارنۍ خبري مجله دویمه سهارنۍ خبري مجله له مصطفی صدیقی څخه واره.